نه زرغونه جانی منگل قدر منو اردون کوت هستم. سلام بلندی کوم پدی خبرونه کی سربیره پردی چې دوه اونیس پروګرامونه لرو په راپورونو کې اوري چې ارګ وایي ژر به د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو په برخه کې لوی ګام واخیستل شي. مخې تر دې چې د دې نورو راپورونو تفصیل واورې توجه وکړي د دې سات خبرونو ته چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د جرمني مطبوعات وایي هغه ځوان چې دغه هیواد په جنوبی ایالت کې پر خلکو حمله وکړه په خټه پاکستان ایدای. د افغانستان د علماو سرتاسری شورا پر خلکو غږ وکړ چې د ملي اردو او ملي پولیسو د جنازې او فاتحې په مراسمو کې د ګډون وکړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون چهارشنبه په خپل هیواد کې د دریو میاشتو لپاره بیړنی حالت اعلان کړ. دا هم بشپړ خبرونه. جرمني مطبوعات وایي هغه ځوان چې په جنوبی ایالت باوریا کې پر خلکو حمله وکړه په خټه پاکستان دی. د تیرې دوشنبه په ماښام په دې حمله کې لږ تر لږه 15 تنه زخمیان شول. حمله کوونکی په مخکینیو رپورټونو کې هغه افغان کډوال بلل شوی و چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې وه. خو د جرمني دولتي خبري اژانس زی ډی اف پرون چهارشنبه ویل د هلک په خونه کې موندل شوي اسناد څرګندوي چې هغه پاکستاني تابعیت لري. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزر پرون په برلین کې خبري غونډې ته ویل چې داسې شواهد شته چې د دې هلک تابعیت ثابتولی شي او څرګندولی شي چې هغه افغان نه دی. خو مایزر زیاته کړه چې په جرمني کې د هغه په ثبت شوو اسنادو کې معلومیږي چې په افغانستان کې زیږیدلی دی. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق هم ازادي راډیو ته ویلي چې د دې هلک پر اصلیت شک لري. ښاغلی صدیق څرګنده کړه چې دا یو شمیر هیوادونو خلک اروپایي اتحادیې ته د منل کېدو لپاره ځانونه د افغانستان معرفي کوي. د افغانستان د عالمانو سرتاسری شورا پر خلکو غږ وکړ چې د ملي اردو او ملي پولیسو د غړو د جنازې او فاتحې په مراسمو کې د ګډون وکړي. د دې شورا خبر پاڼه وایي هغه څوک چې د خپل وطن له ملي ارزښتونو او خاورې د دفاع لپاره وژل کیږي د اسلام له نظره شهید دی او ولس یې باید درناوی وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې افغانان باید د افغانستان د دښمنانو د منفي تبلیغ له اغېزې ووځي او د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسری شورا یو شمیر غړو پرون چهارشنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې د امنیتي ځواکونو غړو ته زیات امتیازات ورکړي او حقوق یې تامین کړي. د ارګ خبر پاڼه وایي د افغانستان ولسمشر د عالمانو د سرتاسری شورا له استازو سره ژمنه وکړه چې راتلونکی کال به د هر ولایت په مرکز کې یو نوی لوی جومات جوړ کړي. د آسیا زړو هیوادونو په ټولنه کې د امنیتي همکاریو د پراختیا په اړه د څیړنې پایلې پرون چهارشنبه اعلان شوې. په دې څیړنه کې د افغانستان امنیت ته د کتنې او د آسیا زړو هیوادونو د اقتصادي او پوځي همکاریو د څرنګوالي پر اساس ویل شوي چې د تروریزم پر ضد مبارزه باید جدي او د افغانستان امنیت ته پام زیات شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي پرون چهارشنبه په کابل کې په دې اړه غونډې ته وویل
is of crucial significance.
دا وی دا څرنه چې نن اعلان شوې د سولې د ملاتړ او ثبات د ټینګښت او اقتصادي همکاریو د پراختیا لپاره زموږ ټولې سیمې ته ډېر اهمیت لري. د داسې بي طرفه تحقیق په پایله کې موږ ستونزې پیژندلې او د حل لپاره یو کړنلارې جوړولای شو. دا د سیمه ایزو همکاریو پراختیا ته د افغانستان د حکومت واضح ملاتړ څرګندوي په ځانګړي ډول د امنیت په برخه کې. دا آسیا زړو هیوادونو د امنیتي او اقتصادي ثبات په اړه د څیړنې په پایله کې یو شمیر وړاندیزونه هم شوي چې د ډیالوګ او اقتصادي همکاریو پراختیا او له تروریزم سره د مبارزې پر جدیت ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا خپلواکه څیړنه د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته شوې او هدف یې د هغو ستونزو او امکاناتو موندل دي چې د استانبول پروسه او د سیمې امنیت ورسره مخامخ دی. د آسیا زړو هیوادونو او د استانبول پروسه د افغانستان، پاکستان، ترکیه او متحده عربي اماراتو په ګډون 14 غړي لري او په سیمه کې د اقتصادي پراختیا او امنیت ټینګولو سره همکاري کوي. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه دا چې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش او نورو افراطي وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیل لپاره د دې ولایت له چارواکو سره وکتل. د ننګرهار د والي د دفتر خبر پاڼه وایي د ملي دفاع وزیر پرون چهارشنبه ننګرهار ته ورغلی و او په ختیځ زون کې د 201 سیلاب قلوردو له مسؤلینو سره د دې پوځي عملیاتو د جزئیاتو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر محمد اشرف غنی 201 سیلاب قلوردو ته په ننګرهار، کونړ او نورستان کې د داعش پر ضد د عملیاتو مسولیت سپارلی دی. د افغانستان د قبایلو سرحدونو چار وزیر محمد ګلاب منګل هم ننګرهار ته تللی او هلته یې د روانو عملیاتو لپاره د ولسي خلکو د ملاتړ هڅې پیل کړي. د خبر پاڼې په حواله محمد ګلاب منګل په ننګرهار پارک کې د خلکو له یو شمېر استازو، د مدني ټولنو له فعالانو، حکومتي چارواکو سره تر عملیاتو وروسته د ثبات ټینګولو پر لارو چارو غږېدلی دی. په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې د دې پوځي عملیاتو د پیل دقیق وخت نه دی څرګند شوی. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون چهارشنبه په خپل هیواد کې د دریو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړ. اردوغان د ترکیې پر دولتي تلویزیون وویل چې د خپلې کابینې او ملي امنیت شورا له غړو سره تر خبرو وروسته د بیړني حالات د اعلان پریکړه کړې ده. ولسمشر رجب طیب اردوغان تر دې اعلان وروسته له الجزیرې تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې بهرني هیوادونه ښایي هلته په ناکامې شوې کودتا کې لاس لري، خو د هیڅ هیواد نوم یې نه دی اخیستی. اردوغان همداراز دا خبر رد کړ چې په ترکیه کې د ډیموکراسي له خطر سره مخامخ ده او د دیکتاتورۍ پر لور روانه ده. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي هیواد د 2014 میلادي کال پای ته رسیدو مخکې له اروپایي اتحادیې د وتلو پلان نه لري. هغې پرون چهارشنبه په برلین کې د جرمني له صدر اعظم سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد غواړي په منطقي او منظم ډول له اروپایي اتحادیې ووزي. دا د برېټانیا د صدارت لپاره تر ټاکل کېدو وروسته د تریزا می اول رسمي بهرنی سفر و. د برېټانیا صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد به له اروپایي اتحادیې لرې نه شي او خپل اقتصادي اړیکې به ټینګې ورسره وساتي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د خبرې غونډې ته وویل دا چې برېټانیا غواړي له اروپایي اتحادې د وتلو پر ستراتیژۍ کار او غور وکړي. ښه خبره ده، خو په دې کې ډیر ځنډ به دواړو خواو ته تاوان ورسوي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرهاو کسانو چې د یوې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي پرون چهارشنبه له پولیسو سره نښتې وکړې. په یروان کې د یکشنبې په ورځ وسلوالو کسانو د پولیسو پر یو مرکز حمله وکړه چې یو پولیس پکې ووژل شو او شپږ تنه زخمیان شول. دې وسلوالو څلور پولیس په دې مرکز کې یرغمل کړي دي. وسلوالو د ارمنستان له حکومته د اپوزیسیون د هغه مشر د ازادۍ غوښتنه کړې چې تېره میاشت د غیر قانوني وسلو د درلودلو په تور زنداني شو. قهرجنو مظاهرچیانو پولیس په ډبرو وویشتل او مجبور یې کړل چې له ځانه د دفاع او د هغوی د خورولو لپاره ګازي بمونه ور وغورځوي. په ایروان کې د ازادي راډیو خبریال د نښتې په ځای کې پر سرکونو د وینې نښتې نښې او په وینو یو لړلی سړی هم لیدلی دی. د نښتې پر مهال سیمې ته درې امبولانس موټر هم ورسول شوي دي. او وروستی خبر، د بلجیم پولیسو هغه مشکوک سړی چې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د امنیتي خطر زنګ وهلی ونیو. پولیسو ویلي چې د خطر زنګ تر وهل کېدو څو ساعته وروسته په بیړني حالت کې و، خو اوس هیڅ ډول امنیتي تهدید نشته. د بلجیم د پولیسو ویندوی پرون خبریالانو ته وویل چې نیول شوی سړی محصل دی او د خطر زنګ د شواد خورېدو د حد د معلومولو لپاره وهلی و. له هغه سره هیڅ ډول چاودیدونکي مواد یا وسلې نه دي موندل شوي، خو لا هم د پولیسو تر پوښتنې لاندې دی. رپورټونه وایي چې دې مشکوک سړی د خطر زنګ د وهلو وخت تور اوږد کوټ اغوستی و او دا څرګندېدل چې د برق لینونه هم ورسره و. په بروکسل کې د خطر د زنګ تر وهل کېدو وروسته پولیسو عملیات پیل کړل، دوکانونه وتړل شول او له خلکو غوښتنه وشوه چې له خپلو کورونو دې ونه وځي. د خبرونو پای.
ساعت 8:09 شوې. د ازادي راډیو خبرونه اورئ. ارګوای شربا د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو د انتخاباتو په برخه کې لوی پرمختګ وشو. په کندهار کې سلګونو پولیسو وینه اهدا کړه.
وینه ورکوي؟ واه! د چش په خاطر
د پکتیا اوسیدونکو د برښنال نشټوالي شکایت کوي.
دا فابریکا چې د پیاو کاری ساعت کې لزر لټر توانه لري. بهرنی تولیدات ته تقریبا 6% پورې شکست ورکول شوی ده.
په ننګرهار کې د لبنیاتو د تولید د فابریکې د تولیداتو د زیاتېدو په اړه راپور لرو. په بادغیس او سمنګان کې پستې تر پخېدو مخکې ټولې شوي.
محلی زورواکان او محلی خلک پستې ځنګلونه پلان کړي او زیات زیان، اقتصادي زیان افغانستان خپل اقتصاد راوړی دی.
د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او بشري حقونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وی ډیر ژر به د ولسی جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په اړه مهم پرمختګونه اعلان شي. د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخانسوري پرون چهارشنبه آزادی رادیو توول ولسمشر محمد اشرف غنی به د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره په نږدې ورځو کې له سیاسي شخصیتونو د خلکو له یو شمېر استازو او قومي مشرانو سره غونډه وکړي. د هغه په وینا ولسمشر غنی پرون هم د ټاکنو په ګډون په یو شمېر ملي مسایلو د مشورې لپاره د ملي حراست شورا له غړو سره خبرې وکړې. نور جزئیات فرشته جلال زیبندې کوي.
د افغانستان حکومت وای د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنی او انتخاباتي اصلاحات د ولس غوښتنه ده. د ټاکنیز بهیر د تنظیم لپاره په جدیت کار کوي او د دې پروسې پر شفافیت او عادلانه ترسره کېدو ټینګار لري. د هارون چخانسوري په وینا په نږدې ورځو کې به د ټاکنو په اړه یوه مشورتي غونډه وشي او ولسمشر محمد اشرف غنی به د دې بهیر د څرنګوالي او اصلاحاتو په اړه د خلکو د استازو یو شمېر قومي مشرانو او سیاسي شخصیتونو نظر واخلي. هارون چخانسوري ټینګار وکړ چې د دې غونډې د پایلو پر رڼا کې به د ټاکنو او اصلاحاتو په ارتباط مهم پرمختګونه اعلان شي. د انتخاباتو ترسره کېدل او د انتخاباتو اصلاحات د افغانستان د خلکو او سیاسيونو غوښتنه ده. په دې غونډه کې به د شفافو ټاکنو د ترسره کېدو او د خلکو د باور د خپلولو لپاره د لازمو اصلاحاتو راوستلو په اړه خبرې وشي. په ځانګړي ډول به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ستونزو د حل پر لارو چارو بحث وشي چې زیات وخت هم نه نیسي او تاسو به شای پراتونکي یو ونی یا له سورزو کې د ټاکنو په کار او اصلاحاتو کې له مهمو پرمختګونو خبر شي. شغلی چخانسوري همدار از سرګند کړ چې ولسمشر غنی د انتخاباتو په اړه خپل نړیوالو شریکانو سره ژغیدلې او د انتخاباتو لپاره د نړیوالو مرستکونکو هیوادونو او سازمانونو مالی او تخنیکی ملاتړ خپل کړی دی. د ولسمشر غنی ویندوی په داسې حال کې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو د بهیر پړه د پرمختګونو خبره کوي چې د افغانستان ملي شورا روانونی د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. ولسمشر غنی له ملي شورا غوښتنه کړې و چې د دوه بي درخصتوي تر پیل مخکې په دې اړه بحث وکړي او خپل ورستي پریکړه اعلان کړي. هارون چخانسوري ازادي رادیو ته وویل ولسمشر غنی دیموکراتیکو بهیرونو ته د خپل تعهد لمخې د ملي شورا د ورستي پریکړې درناوی کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره د خلکو غوښتنې به له پامه غورځول کېږي. د ولسمشر ویندوی پرته له دې چې ډېر جزئیات څرګند کړي، ازادي رادیو ته وویل چې په ارتباط نوري قانوني لارښته او حکومت په د ټاکنیزو اصلاحاتو د عملي کولو لپاره کار ورڅخه واخلي. حکومت له ملي شورا دا توقع درلوده او لري چې د خلکو د دې غوښتنې د پورته کېدو لپاره چې باید انتخابات وشي او اصلاحات عملي شي دا فرمان تایید کړي. په دې اړه مذاکرات تر اوسه نتیجه نه ورکړي، موږ منتظر یو چې فرمان تایید شي، خو دا په دې معنی نه ده چې حکومت د انتخاباتو کار پر مخ نه بیایي. حکومت په دې ارتباط په نورو قانوني لارو په بحث لګیا دی. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شورا او انتخابات د روان کال د میزان په څلورشتمه ترسره شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ شاوخوا سلو پولیسو د میرویس حوزوی روختون ته وینه ورکړه. میرویس روختون ته هر ورځ د حوزې په کچه د جګړې ټپیان او په تلسمیان ناروغۍ اخته ماشومان رسول کیږي. په دیاره له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د پنجوایي سرپرست امنیه قومندان حضرت ولی چې د شاوخوا سلو پولیسو سره د وینې ورکولو په هدف میرویس روختون ته راغلی وایي چې پولیس هغه ډول چې د امنیت په ټینګر سره د خلکو ژوند ساتي هڅه کوي تر څو له نورو ممکنه لارو څخه هم د خلکو ژوند وژغوري. د قومندان په وینا هغه وینې چې د پولیسو لخوا ورکول کیږي د هغو کسانو سره به مرسته وسي چې وینې ته سخته اړتیا لري.
خپل وینه وش میرویس روختون ته ورکو چې هغه ته ډېر مراجین راځي، ډېر مریضان راځي، ډېر غریب او داسې خلک راځي چې زموږ د وینې څخه استفاده وکړي او هغه نجات پیدا کړي. په خپله خوښه راغلي نن متجامله وینه انشاءالله دې ته به دوام ورکړو څو چې زموږ وینه د ولس په خدمت کې ده او د کندهار د پولیسو رهبري نه غواړي چې وینه توی شي. موږ وینه ورکوو، موږ وینه ورکوو، موږ وینې چې هر څو ګټه پورته کوي، موږ وینې ټولې وادلاله په خدمت کې.
هغه پولیس چې د وینې ورکولو په پروګرام کې شامل و خوشاله دي چې د وینې پور کول سره د خپل هیوادوالو د ژوند د ژغورلو په فکر کې دي.
راغلی خو خپل په خوشی باندې خپل میرویس روغتون ته وینم ورکړه د پاره د طالبانو چې د خلکستا وینې سریات لري ما خلکستا د بوتم کومک
زنګاوات لګړي د پوسټ په مندانم ما په خپل خوښه څلور سوه سیسي او میرویس روغتون ته د پاره د خدای ورکړم. زه په دې کې نات لرم د پاره د وطن د خدمت د پاره د اولس مظلوم اولس د پاره.
رخشانه هغه وکلنه ماشومه ده چې لتیرو وکلن رئیسی د تلسمیا په ناروغي اخته ده او باید په ارمیاش کې خپل وینه بدل کړي. د دې د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه نه دی او ارمیاش میرویس رختون ته راوستل کیږي تر څو وینه ورته پیدا کړي. د رخشانې مور وایي چې د لور د وینې د بدلې دو پراته د لور د ژوندۍ پاتې کېدو بل لار نشته.
چې پیدا شوی دا غره کم زیې په و د کم خونه و بیان پاکستان ته په لمه عینات مور وبي غول ویلا واړ دا هو کال کیږي چې دا اوس وینه ورته و چې نه شه په خانه چې راولو کور یو دان بل دغه باندې خون وینه راکړي میاشت په میاشت وینه ورته و دا مریض ده بس کراچي تم به ولې دا پټ تم به ولې دا
میرویس روختون ته هر ورځ دا وزې په کاچه د جګړې ټپيان او په تلسمیا ناروغي اخته ماشومان راوصل کیږي چې وینه ته ضرورت لري. روختیا پلان وایي د وینې ورکړه کوم تاوان لري خدای و انسان ژوند ژغورلای سي.
په سرپل کې د یو دینی عالم او د سولې د عالی شورا د یو غړي عتیق الله حیدری تر وشل کېدو وروسته د ولایت یو شمېر قومي مشران د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته تللي وو. د وژل شوي کس ورور وایي چې د سرپل ځینې چارواکي د حیدري په وژنه کې لاس لري. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په دې اړه بې خبري شوي خو د دې پیښې د جدي پلټنې ژمنه کوي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
د سرپل یو شمېر قومي مشران له حکومت غواړي چې د دینی عالم او د سولې د عالي شورا د غړي عتیق الله حیدري قاتلین مجازات کړي. دوی د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې وویل چې د سرپل یو شمېر چارواکي په دې پیښه کې ښکېل دي. د عتیق الله ورور حاجي خان ولس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شارا قومندان دی جولاک او دا دوه نور چې دي دا بشرخان یو ورور دی شاولي چې دی هغه قومي مشر دی. نو دا به ولې ورور شهید کړی دی شهید نه باندې نیولې دی ورور ټوټه ټوټه کړی دی دغه نه باندې به ور بټی چا چولای دی سیزلای دی موټر نیولې خپل پسرا کې سیزلای دی.
مولوی عتیق الله پنځه ورځې مخکې په سرپل کې خپل کور لومړی اختطاف او بیا وژل سو. خو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال وایند نجیب دانش له ازادي راډیو سره خبرې کې له دې پیښې بې خبري وشو ده او ویل چې په دې اړه به پلټنې وسی. دی وایي اړتیا ده چې موږ خپل معلومات بشپړ او دا پیښه هر اړخیزه وڅېړو. که داسې څه سوي وي نو تبند چې معلومات به ولرو. متاسفانه په مرکز کې دا پیښه نه ده سوې. که د ولایت په کچه وي نو زه یې په اړه جزئیات نه لرم. د سرپل قومي مشران ټینګار کوي چې د مولوی عتیق الله حیدری د قتل موضوع ته د حکومت نه پاملرنې د خلکو حکومت ترمنځ واټن رامنځته کړی او په دغه ولایت کې د جرمونو زیاتېدو ته زمینه برابره کړې ده.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
په ننګرهار کې د ختیځ لبنیاتو فابریکې د تولیداتو اندازه تر پخوا زیاته شوې او په دې ډول تر 70% پورې د بهرنیو تولیداتو د واردېدو مخه نیولې ده. د دې فابریکې مسؤلان وایي تولیدات په ستاندارد ډول پروسس او خلکو ته وړاندې کیږي. لسمی ځخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
په ننګرهار کې د ختیځ لبنیاتو تولیدونکو فابریکې چارواکي وایي د تولیداتو د خرڅلاو کچه تر پخوا ښه شوې او تر 70% پورې د بهرنیو تولیداتو مخه ډب کړې ده. د ختیځ لبنیاتو فابریکې د بازار موندنې مسول وحید الله ازادي راډیو ته وویل د دوی د فعالیت شاوخوا یو کال کېږي او په دې موده کې په هر کاري سات کې د لبنیاتو د تولید کچه تر 3000 لیټر پورې رسیږي.
تقریبا د شپږ سوه نه تر اووه سوه لیټر پورې به شیدې راتلې او دا به تولید دی او بازار ته وتلې. اوس چې دا د 2500 نه تر 3000 پورې لیټر پورې د تولیدات رسیدلي دي. دا فابریکه چې دا په یو کاري ساعت کې 1000 لیټر توانایي لري. بهرني تولیدات ته تقریبا چې د شپېتو نه تر 80% پورې شکست ورکول شوی ده.
نوموړي ویل اوس مهال دوی سره د یخچالي موټرو کمبود دی. کچيري داسونه حل شي دوی کولای شي چې د هواد نور ولایتونو ته هم خپل تولیدات پراخ کړي. د همدی فابریکې د کوپراتیفونو مسول ملک حیا خان وایي په لومړیو کې دوی له صفر نه کار پیل کړ او د وخت په تیرېدو د مالدارانو لیوالتیا ورسره زیاته شوه او د دوی د فعالیت ساحه تر ولسوالۍ ورسېده.
یوه میاشت وروسته شپږ سوه ته ورسېد. د هغې نه وروسته چې موږ مارکیټینګ پیدا کړ، د مارکیټینګ په اساس باندې موږ ورو ورو قدم جګو او بل ځای ته به مرکت کوو. بیا هم د سرخود ولسوالۍ شروع کړه. د هغې ځان هم چې شوده را شروع کړه، د هغې ځای شوده چې را شروع شو نو 2000 لیټرو ته ورسېد. بیا زمونږ بټي کوټ شروع شو، تقریبا 2500-3000 لیټره شوده دلته پروسس کیږي او بازار ته وړل کیږي او مارکیټنګ کیږي. دغه ښه روان دی ان شاء الله. ښه پاستوریزه شوده، ماسته، کوچ، پیروي، هر څه صحیح دي او حیواني خوراکي دغه هم لرو.
د ختیځ لبنیاتو په فابریکه کې د کرنې وزارت استاد ضیاءالا دانشوی هغه لبنیات چې له ګاونډیو هیوادونو ناراضي په هغه کې کیمیاوي مواد کارول شوي دي. دی وایي په وطني تولیداتو کې هیڅ ډول کیمیاوي مواد نه کارول کیږي او تازه تولیدات تر هیوادوالو رسیږي.
چې خپل وطني تولیدات ارزښ ورکړي، یو خدا دې چې دا پاک دی، صحي دی، بدون د کیمیاوي موادو نه دی، چې دا د صحت لپاره ګټور دی، تاوان نه رسي. کوم تولیدات چې د خارج نه راځي تاسو خپل فکر وکوئ چې یو میاشت دوه میاشتې په لمر کې کېدی نه خرابیږي. خو دې کې داسې کیمیاوي مواد شته دی چې هغه هم د لبنیاتو کوم مفیده بکتریاګانې چې دي، کوم فایده چې لري د بدن لپاره، هغه ټول له منځه وړي دي. نو همدا ده چې یو خو ګټه نه کوي. بل په افغانستان کې دا د شکر مره شو، دا د پښتورګو تکلیف شو، دا ورور سرطان شو، دا ټول علت دا ده چې تقالبي مواد نور ممالک نه افغانستان ته راځي او موږ استعمالو.
د روغتیایي چارواکو په خبره هغه لبنیات چې په هغه کې کیمیاوي مواد کارول کیږي هغه د انسان صحت ته هم زیان رسوي. د دوی په خبره کچيري وطني تولیدات پراخ شي او د بهرنیو تولیداتو استعمال بند شي، نو له دې سره به د ډیرو ممکنه مرزونو مخه هم ونیول شي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي بیا وایي د برښنا نشتوالی د دې سبب شوی دی چې د دوی په ولایت کې فابریکې او نورې پروژې عملی نشي. دوی له حکومت غواړي چې دا ستونزه هواره کړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي دا ستونزه مني او ډاډ ورکوي چې په نږدې وخت کې به د دغه ولایت له کابله انتقالي برښنا ورسول شي. له سیمې څخه د داود تپان راپور.
د ګردیز ښار دکاندارانو اوسیدونکي وایي چې دوی ته د غشتل مریض او جرناتوري برېښنا په ډېره لوړه بیه تمامیږي او هیله څرګندوي چې حکومت به د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. د ګردیز څو تنه ښاریان:
نوم یې عبدالله شم ده، د پکتین پلورنځي مسؤول یم. ګردیز ټول دکانداران تاسو خپلی نه چا شمسیانې لګولي او چا شخصي د جنریټرو برق را تېر کړی دی که نه، او جنریټرونه دي دوه ورځې هم خراب وي، یو ورځ هم خراب وي، څلور ساعته یا پنځه ساعته موږ برق لرو، نور برق نه وي. قیمت خو د دولتي برق نه څو چنده زیات قیمت هم تمامېږي او رڼا هم هغسې روښنایي هم هغسې روښنایي نه ده.
دوی دا هم وایي چې که د برېښنا ستونزه یې هواره نه شي، د لویو اقتصادي کارونو لپاره ښایي په ګردیز کې څوک سرمایه ګذاري ته زړه ښه نه کړي. یوازې دا څو تنه ښاریان نه دي چې د برېښنا له نشتوالي څخه شکایت کوي. د پکتیا پانتون محصلین هم له دغو ستونزو سره مخ دي. وایي حتی نه شي کولای د کمپیوټر او انټرنیټ کارولو لپاره د ضرورت پر وخت برېښنا پیدا کړي.
خصوصا د محصلینو او د نورو کورنیو شاوخوا فامیلینو عمده ستونزه دا ده. حداقل د انسان د زندګي اولیا چې کوم سهولتونه دي، مثلا برق پورې انټرنیټ ده، پروجیکټونه دي یا پروژې دي، پانتون کې موږ ته راکړلی سي، نو دغه دپاره موږ چې ده د انټرنیټ د سهولت دپاره برق نه لرو.
زما نوم محب الله ده، د خوست ولایت اوسیدونکی یم، فعلاً پکتیا پوهنتون محصل یم. د اول چې موږ ورته ګوته نیوای شو د برق ستونزه ده. برق په ولي منزلو کې نشته، که چیرته وای برق نه هغه مو ستونزې چې د نیټ په برخه کې دي، همداسې د جنریټری برق استعمالوي که نه، نو دا اقتصادي هم نه وي.
دغه ستونزې د پکتیا ولایتي چارواکي تاییدوي. وایي چې په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه له کابل څخه د انتقالي برېښنا پر رسیدو پای ته ورسیږي. د پکتیا والی وایند نقیب احمد اتل وویل:
په ګردیز ښار کې د اوسنۍ جنریټوري برېښنا چې ده، دا رښتیا هم د خلکو درد نه شي دوا کولی.
د کابل څخه د راتلونکي انتقالي برېښنا په اړه په پکتیا کې د لین غځونې او پایو لګولو ټول چاري په بشپړ ډول پای ته رسیدلې دي، مګر ستونزه له لوګر نه تر کابل پورې د پایو لګولو او د لین غځونې ده. ولایت مقام دوه پله د اوبو انرژي وزارت سره په دې تړاو ناستې کړي دي او هغوی ډاډ ورکړی چې انشاءالله دغه کارونه به ګړندي شي او کوم ستونزې چې په دې برخه کې موجود دي دې ته بزر د پای ټکی کېږي.
خلکو په وارنو وارنو د برېښنا له نشټوالي شکایت کړی دی، خو لا هم د دوی د برېښنا ستونزه په خپل وخت نه ده واره شوې، او حکومتي چارواکو په دوامدار ډول د خلکو د شکایتونو په وړاندې دا خبره کړې چې د ستونزو حل یې د کابل په انتقالي برېښنا پورې تړلی.
د تیرې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان کې د زرګونو هکتاره ځنګلونو پسته تر پخېدو وړاندې لوټ شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي دا کار تر ډیره په سمنګان او بادغیس ولایتونو کې د سیمه ییزو خلکو، زورواکانو او ځینو وسلوالو ډلو لخوا شوی دی. فریبا ظاهر د کرنې او مالدارۍ وزارت له ویان لطف الله راشد سره په دې اړه مرکه کړې.
بله، په خوشی سره چې دا خبر دقیق خبر دی. په هیواد په دوه مهمو ولایتونو کې چې د پستې ځنګلونه په هغه کې ډېر دي، په سمنګانو او په بادغیس ولایتونو کې محلي زورواکان او محلي خلک پستې ځنګلونه پلان کړي او زیات زیان، اقتصادي زیان افغانستان خپل اقتصاد ته راوړی دی، ځکه چې اوس وخت په اوس مهال کې دا د پستې ځنګلونه د پستې حاصلات په کامل ډول پخه شوي نه دي، او صرف 30% پخه شوي چې هغه ښه بازار هم نه لري او ښه سکتوار کې او خرڅېدو زمینه هم ښه مساعده نه ده. مونږ راپورونه چې لرو، داسې راپورونه چې لرو چې د سمنګانو په ولایت کې او د بادغیس په ولایت کې، په دواړو ولایتونو کې ډېره زیاته برخه د پستې ځنګلونه تاره شوي او محلي زورواکان په دې کې لاس لري او محلي خلک.
بله، تاسو ویلي ډېره برخه لوټ شوې ده، د 3 دقیقې شمیره راټولی سي چې څومره ځنګلونه
دا د یوې احصایې ته ضرورت لري چې یو احصایه وخت شي چې دغه څنګه په دغه دوه ولایتونو کې ډېر زیات ځنګلونه دي، خو د سیو اټکل کېږي چې د 8000 هکتارونو نه ډېر زیات ځنګلونه.
بل او رشه سپتا سیمخ کی ویل چې په دغه سیمو کې د کار یعنی تر ډیره د زورواکو لخوا سوی دی، زموږ په راپورونو کې دا هم راغلی دی چې د هغه سیمو باغونه لوټ سوی چې الته د تر ډیره د وسلواله مخالفینو په لاس کې دي، د طالبانو په لاس کې دي، نو فکر نه کوي چې دغه طالبان هم په دې کار کې شامل دي؟
مونږ په مهمه خبره دا ده چې ځنګلونه لوټ شوی او هغه د زورواکو د زورواکانو کې د مخالفینو کې د محلي خلکو د طرف لوټ شوی هغه ډیره خبره ده، خو زونګه ډیر ځان د زراعت او تجارت په برخه کې چې رسیدلی هغه مونږ لپاره ډیره مهمه ده. هغه صحیح او سیمه چې د دولت حکومت هغه کې لکه ضعیفه ده، په هغه صحو کې دا کار صورت نیولی او د مشخص حکم مونږ نشو کولای چې څوک، خو هغه افراد چې په غیر قانوني ډول وسلې لري هم زور وکان دي، هم مخالفین دي، هم محلي خلک دي چې وسلې په زور دا کار کوي.
بله، یو بل پښتنه ده، هغه سیمو کې دا کار سوی چې د دولت واکمنۍ پکې کمزورې ده، آیا په کوم سیمو کې چې دولت واک لري الته څنګه آیا امنیتي ځواکونه همکاري کوي د باغونو د خوندیتوب په برخه کې؟
ځواکونه په کامل توګه موږ سره همکاري کوي، محلي خلک کام کری کی مونږه په تیرو سلو سو کلونو کې حالت د ځنګلونو د حفاظت لپاره انجمنونه جوړ کړي چې د خلکو د محلي خلکو د محلي متنفذین څخه تشکیل شوی، هغه په کې ډیر زیات وړاندې لري او هغه ډیر زیات مسولیت هم لري په دې کار کې چې ځنګلونو حفاظت کوي. خو داسې حالت چې په سمنګانو په بادغیس ولایتونو کې چې په دې وروستۍ کې راغلي دا یو ډېر حالت چې په دې کې نه امنیتي ځواکونه او نه محلي خلک په توان درلودل شته په دې مخه ونیسي.
د کرنې او مالداری وزارت ویاند لطف الله راشد چې مرکه یې تاسو له آزادي راډیو اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت لیکي ولسمشر غنی باید د هلمند حالات له نږدې وګوري، ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې جنگ دی او خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. د نورستان له واما ولسوالي څخه قاري محمد مدني لیکي د امنیتي ځواکونو په جنازې کې د نه ګډون تبلیغات د پاکستان ایسای او پردی پال ملایان کوي. اسلام هر مسلمان ته دا حق ورکړی دی چې د چا په جنازې کې ګډون وکړي. له نورستان څخه یو بل اوریدونکی مسلم حیدر لیکي چې له حکومت په دې مننه کوي چې مرکز پرون ته غځېدلې بند لارې پر وخت د عامو خلکو په وړاندې پرانستله دغه لار سیلابونو ورانه کړی وه او د ترافیکو پر مخ بنده وه. اته بجی او دیرش دقیقې شوې د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې محمد حدیث پردیسی وړاندې کوي.
د جرمنی مطبوعات وایي هغه ځوان چې دغه هیواد په جنوبی ایالت کې پر خلکو حمله وکړه په خټه پاکستان دی. د افغانستان د علماو سرتاسری شورا پر خلکو غږ وکړ چې د ملي اردو او ملي پولیسو د جنازې او فاتحې په مراسمو کې د ګډون وکړي. د آسیا زړه هیوادونه په ټولنه کې د امنیتي همکاریو د پراختیا په اړه د څېړنې پایلې پرون چهارشنبه اعلان شوې. د افغانستان ملي دفاع وزیر په ننګرهار کې د داعش او نورو افراطي وسلوالو پر ضد د پراخو عملیاتو د پیل لپاره د دې ولایت له چارواکو سره وکتل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون چهارشنبه په خپل هیواد کې د دریو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړ. د برتانیې صدر اعظم تریزا می وایي هیواد یې د 2014 میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې له اروپایي اتحادې د وتلو پلان نه لري. د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې زرهاو کسانو چې د یوې وسلوالې ډلې ملاتړ کوي پرون چهارشنبه له پولیسو سره نښتې وکړې. او د بلجیم پولیسو هغه مشکوک سړی چې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د امنیتي خطر زنګ وهلی و ونیو.
د ازاري رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12.5 اف ام 3.5 سپه وړاندې کیږي. په همدغه سپو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونې اوریدای شي. د ازاري رادیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، لومړی بشري حقونه او ورپسې هم د ژوند رنګونه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسی او بشری حقوق یو بل خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمن اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب شرغلاست.
ډیر مننه زم خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زئی صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکئ.
ډیر مننه. اصلا د دې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو په وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. د دې په خاطر چې بې ګناه کس تعدادی تقریبا دیونه نیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایم کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه د درې وړ ارګانونو مکلف دي چې د جزایی اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی اقونه لري کنه لري. به د شک او د افغانستان د جزایی اجراتو د قانون د عمومي ماده سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زئی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې وپوهېږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکی دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولی. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکی مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل ووایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولی دی. بل د غیر قانوني د نیونو نه دی باید مسؤلیت ولري دی. یعنی اده نیونه باید په هغه مواردو کې چې د قانون تجویز وي باید ونیول شي. یعنی په خپل سر هغه مواردو کې چې د په مورد دلایل وجود ونه لري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کېږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حق دا ده چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا دوسیه د سنوالی که تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د انسان د توهین د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنې که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کېږي د پولیسو له خوانه یا د امنیت له خوانه باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه هغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډیر غټ جنایت هم کړی وي باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس د یو جرم په تور نیول کېږي کشفي ارګانونه که پولیسي کسانوالي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې کړي. یعنې په خاطر چې په کورنۍ کې هغه آرامش د کورنۍ له منځه تللی نه وي، که چیرې یو کس د یو کورنۍ یو غړی د پولیسو له خوانه نیول کېږي یا د امنیت له خوانه، مکلفیت د پولیس او د سنوالي په مجموع کې د ټولو کشفي ارګانو هغه دنده ده چې باید دغه کورنۍ په جریان کې کړي. کله چې یو شخص د یو جرم په تور نیول کېږي پولیس او سنوالي مکلفیت لري چې د ده هغه ټولې خبرې واوري، د ده دلایل واوري، د ده هغه یعنی دته دا زمينه مسايده شي چې دا آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی دته محدودیت وزنه کې چې د باندې باندې ولګي چې دای سکوت کوي، اسناد وړاندې کړي، د خپل د بیگونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کړي. مثلا یو کس باندې یو تور لګيږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دند کې وي. دته دا زمينه مسايده شي چې باید دای ثابت کړي چې دای په دغه ورځ چې دغه جرمي پیښه شوې ده اسلام په کابل کې فرضاً په کابل کې دای نه و دی. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهدو او دغه زمينه مسایل چې دای د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه محدودیت من سره نشي کومول اعلان شي او سنوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بند دا ووري. د سکوت د استفادې نه حقوقي، یعنی په دې باندې مجبور نشي چې دای په جبر سره دای اعتراف دی او کیا بیان وکړي. هر سره چې د پولیسو له خوا نیول کېږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي دای حق لري چې د پولیسو او د سنوالانو د سوال په مقابل کې دای د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. یعنی برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اخ سکوت باید درناوی وشي. کچېری او کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جب سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس له خوا نیول کیږي، د حق دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدام دل ام یو حق ته هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت له خوا نیول کیږي، د وینه د شوبونه یعنی په هغه شیبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایي حکم باندې محکومي کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محاکمه باید په افغانستان کې علنی وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بالاخره پولیس بیا سپاري سانوالی ته تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي، کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل، او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزا یې وخته، نو په محکمې کې باید د دې شخص محاکمه باید علنی وي. بل مسله دا ده چې که چیرې یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دی په دې پوهیږي چې سانوال ورسره شخصي عنات لري، قاضي ورسره شخصي عنات لري، دی یا دغه وکیل مدافع چې ده استخدام کړی ده، دا وکیل مدافع د ده په خلاف عمدن د ده په ضرر عمل کوي، دی کولی شي چې حق د دې لري چې دا رد د دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اول مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایي او دغه سنوال باندې قناعت لري که نه لري، که یې ونه لري د قضایي آیات تبدیلیږي دوسیه بل قضایي آیت ورکول کېږي، دې په خاطر چې د سر شخصي برخورد ونه شي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي. نو دغه مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مضمونینو او متهمینو ته پیشبینی شوی دی، دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو ایویلند وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یو سمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه راځي سوي دي؟
کله چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه وی توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفي او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي وسنه ولی اوسم د مشخصو عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشټون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشټون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورنو او کسانو دا ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالی او محکمې او پولیس وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په عادي اعظمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالی سلط لري تندیدو سره او څلور میاشتې هم درېګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پېتې شوي دي ولی دوی سنوشت لا ټاکل شوی نه ده زه هیله من یم د یو بشري حقونو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلینې نور هم د افغانستان نافذو قوانینو سره سمون پیدا کړي تر څو په عدلي او قضایي ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بېګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو مالسه.
ژوند
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کله چې ماشوم پیدا کیږي، له پیدایښت وروسته چې کوم تر ټولو زیات غږوري، هغه د خپلې مور وي. او که ووایو چې لومړنۍ سندرې اوري هغه هم د مور له خولې اوري، نو مبالغه به مو نه وي کړي. دغه لومړنۍ سندرې د ماشومانو لپاره د میندو سندرې دي. هر مور د خپل ماشوم د ویده کېدا او یا هم د خوشحالتیا په پار ځینې سندرې وایي. پرونه ماشومان ته د میندو د سندرو په اړه ځانګړې کړې ده. راځي نجيبي زمان ته وښو.
الله لالو لالو ای زما د زړه ارزو، زه جې جار سم د لاسو، سللو لالو لالو مور دې ستای په نغمو، ټپوي دې په اوجو، نازوي دې په بوسو، درته وای الله ای زما د زړه ارزو، سللو للو للو. دا هغه الفاظ دي چې د پښتني ټولنې هر وګړی ورسره آشنایی لري، او کله چې دغه الفاظ اوري حتمی ده چې خپل مور بورته یادیږي. میندې د خپلو ماشومانو د آرامولو لپاره یو شمیر منظومی سندرې وایي، او د دغو سندرو د ویلو عمومي سبک یو، مګر په فردي لحاظ توپیر لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې فولکلوریک معنوي توکي د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته سوي، نو له دې امله د دغو سندرو د رامنځته کېدو ټاکلی تاریخ نسو په نشه کولی.
للو څه ده؟ د خپل یو منطق لري، ځکه چې مندې چې اطفال یا مریضان سي یا د بې خوبۍ او نورو علتونو ورته پیدا سي یا وځورول سي یا ژوبل سي، هغوی ډېره نارامي کوي، ژاړي. او دا ژړا کله کله په ځینو اطفالو کې کوي، دلاسا نه کوي او راوی نه ګرځوي، تجاویز ونه نیسي، په ساعتونو دوام کوي. ما په خپله مې یو لور درلوده، اوس د روح ښاده یې به تاثیر وکړ، او ژورنالیزم معلمه شوه، خود ډېره نارامه وه او په ما ډېره ګرانه وه، ډېر یو ټیپیک طفل و. ته نیمو شپو به یې ژړل، او مور یې البته هغې ته للو نه ویله. په اصطلاح فکر یې کوم چې دا به داسې یو شی چې له د یو عقب ماندګۍ یا د وروسته پاتې والي نښه به یې د کلي ښځې کوي.
ښاغلی لایق وایي څومره قوت چې په للو للو کې پروت دی، شاید د ټولې نړۍ د تخلیقي ادبیاتو په سلګونو ژانرونو کې نه وي موجود. دا چې ماشوم ولې له للو للو څخه متاثره کیږي، دا پوښتنه هم سلیمان لایق ځوابوي.
که تاسو اطفال لیدلي، دوی له دې ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېره علاقه لري. حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن، د یو ریتم، د یو نظم په چوکاټ کې. په دې لحاظ اطفال چې ژبه نه لري او لا وسیع کمیونیکیشن مفاهمه له پلار و مور سره نه شي کولی، دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره للو د هغه تابع ده، دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنې د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی د هغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي، یو خپلوي یګنا وختي احساسي دغه تر تاثیر لاندې راځي. ما په خپل فامیل کې او دغسې د پلار او د خوندو په کورنیو کې لیدلي دي چې للو عملا د طفل د رواني تسکین دپاره، او له رنګې نه، د رنګې په کلمه خو پوهېږي، رنګې چې هلک داسې وران سي چې یعنې تصمیم ونیسي چې زاړي به، رنګې اصرار کول په ژړا ورته وایي. نو د ده د رنګې دپاره یوازنۍ دوام دا للو ده.
نوموړی وایي چې د ماشوم لپاره د میندو سندرې یوازې په پښتو ژبه کې نه دي موجودې، بلکې د نړۍ په ټولو ژبو کې دغه بشري تجربه موجوده او کامیابه ده.
بشري کتلې ټولې، تاسو ولاړ شئ له لاتین امریکا نه ونیسی تر اسمبلیا تر دیجی پا هر جایی که دلست یو شای اطفال تا یو سندری موجودی دی چی مانگ آقا پا للو که خلاصه که او نوم مرتای که در للو دی خلکو پا کم کنفرانس که تجویز ندنی ولی چی دی پا کم کنفرانس که ویلی چی رازی اطفال رو داتا ویو کمونیکیشن را غلی تایره را غلی دو تیلیفونون را غلی یو بل مگه واس تچ که ولیسو مگه وینو چه پا طولو جنو که للوستا دی مانا دادا چی دا انسانی تجربه دا دیر دقیقه دیر مثبته بیل دی چیو لبلا اقتباس که پا هر جایی که دی پروبلم دی حال دی پار خلکم دا لارا مندلی چیو نوستان داری چیو ریتم داری وزن داری او تفل تا آرامش ورکی دست تفل تا چلا پجابا نپیگی او یا پیگی او بیا روست چی اطفال لیگ لیگ شوری کیگی جبا ازدکی لا هم للو تا موتاجی دی للو دی انتخاب دی پار باید اغا تصنیفونه اغا آهنگونه اغا کلمات انتخاب سی چه خمانا لری او اطفال چه کل شعور پیدا کهی نو دا کلمات پا ذهن که بیتر زوانهی پاته کهی دیده پا تربیت که او دیده دی شخصیت پا مثبت ارخ که مرسته و سرکه
دی علوم اکادمی غری عبدالناصر باهر بیا دی الهو او للو للو دی کلمه دی رشه پا اروائی
اصل کلمه للو للو ای اختصار شده و اصل یزی الله
د للو للو کلمه اصلا د الله الله کلمه پورې اړیکه پیدا کوي د دغه کلمه تاریخ شپ افغانستان کې د اسلام د ظهور پورې اړونده په هغه وخت کې دغه کلمه د تسکین لپاره رواج شوه چې میندو به د خپل ماشومانو د تسکین لپاره وایلا بیا ورسته لندن پکې راغې او للو للو
للو تبدل شوه اصلي کلمات و مرجش از وخت است
د کونر اوسیدونکو احسان الله وای چې په لریو پروتوسیمو کې مایندې ډیر بوختی وي نو په دې خاطر چې ماشومې جرویدسه مور یې ورته د غسندره وای
اولادې زوی یا لوري د خوب ستون زده سره ډیرې کله چې زته خوب راشي د مجبور مکړه د ماشوم چې مور تر څنګ وي بدون د مور تر څنګ نه او بدون د مور د आवाज نه تنش کېده چې د مطمئنه شو ود شي پس دا غینا زنګو دا یو زنګو فارسیږي به وته غاز وای نه زنګو کې واچي زنگو خوزه او دزه ده پاره چه ده ماشوم مطمئن شی چه زما مور ما سر سنگ که ده نبینا ان سندریزی عواز راو باسی ده مور لکه فرزنده ده ماشوم نوم کشماله ده کشمالی تا زنگو زنگه ورتوی چه لولو 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 کشماله وده ده لکه گوده ده باندو آیسته 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 ماشوم ویدکی گی او کلا چه ده پا خوبلار مور مطمئن شوا د بیا په پرده پیاچي بیا نو دغه خوشي او خو خو او سبب پسې زی خپل کورانی کارونه بشپړوي او زی مطمئن ودی زه ته وسم چې ما باندې مور غږ وکي زه ودی کېږم په دې سنو سال کې هم زه پری وزم او زما د مور ما سره واس او خبرې کوي ما ته خوب راځي او خسته مطمئن ودی کې مور یو بې نهایت نایابه نعمت ده چې دا نه تنها د انسان لپاره بلکې د ټولو زیرو لپاره
د نوموړي په خبره چې د مور د خولې د الله ژغ دومره خوږ او دروند دی چې د مرګ تر اخیره شیبې د انسان په یاد پاتې کیږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي څېړنپوه نصر الله زرمتی وایي کچیرې یو ماشوم ته خپل مور او یو بل پردي ښځه د الله سندرې زمزمه کړي د خپل مور ژغ پرې ډېر تاثیرناک پرېوځي
د مور غږ او د بل چا غږ هیڅ کولی شي چې دا مې د مور غږ ده کدي بل چا غږ ده کله چې مور غواړي چې هغه زانګو کې واچي ویدی کې او مور بیا د کور په کارونو پسې ووځي کار وکړي نو خپل ماشوم ته د ده د ویده کېدو دپاره ځینې سندرې وایي اللهلو للو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو اللهلو للو پشیمره د لغرو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو په دې توګه باندې مور په ښي لاس باندې زنګو زنګوي نو د مور دا للو للو ویل د ماشوم په روحیاتو باندې ډېر تاثیر کوي ما ډېر داسې ځوانان لیدلي دي غواړي سې ځان ویده کي حتی مور ته وایي چې ته مې مورې په دغه ویښتانو کې لاس را ووږه چې د ما ته خوب راسي ځوان زوی هغه د مور محبت حس کوي دا ویده کېږي
دی وایي که څه هم په لیکنې ادبیاتو کې دغو سندرو ته یو څه کار سوی خو بیا هم لا ډېر کار ته اړتیا ده تر څو د سندرې نورې هم خوندي سي د علومو اکاډمۍ بل غړي څېړنوال عبدالهادي ساپۍ وایي چې د میندو سندرې له خپلو ماشومانو سره د یوې ناپایې او بې ټوله مینې نښه ده
بې
په حدیث شریف کې راځي وایي د الله جل جلاله دروازه د عرش په څو وختو کې خلاصیږي. یو هغه وخت دی چې د کعبه شریف دروازه خلاصیږي، او دویم هغه وخت دی چې یو پلار یا مور د خپل اولاد سره مینه کوي. دغه حالت دومره د الله جل جلاله خوښیږي چې د خپل دروازه د عرش خلاصیږي. مسایل چې د مینې نښه او نښانه دي، موږ او تاسې په ژوند کې په مختلف اشکالو باندې وجود لري. یو د هغو څخه للو وایل، یا د ماشوم په غېږ کې نیول، یا په سر باندې لاس کشول. استاسې ګوري لاس کشول په سر باندې دومره زیات تاثیر لري، سبحان الله. د روانشناسي لحاظه وایي که تاسې غواړئ چې با شخصیت او با اعتماد به نفس اولادونه ولري، دوی په غېږ کې ونیسي. کم فکر اوسي، موږ او تاسې په اطرافو کې کله چې ماشوم وړکی اوسیږي، دا ورته زده کوي چې الله ووایه. دغه للو اللهو اللهو هغه وخت چې مور غوښته چې دا ماشوم هغه مشکل چې لري هغه رفه شي، خصوصا بعضی وخت که مشکل صحي ولري ماشوم، نو دې لپاره د اللهو اللهو چورته وایي. د روانشناسي لحاظه، د علمي لحاظه، د قرآن عظیمشان آیات دی، هغه ځای کې چې د الله جلو ذکر وسي، الله هلته نظر در رحمت.
د اللهو او یا هم د للو للو الفاظ ولې زیات تاثیر لري؟ شغلی سپایه پا عروایی؟
حد یقل یو زل روزانه اگا ماشوم چه وڑکای دی که پلا رسی که مو رسی، دسی یو ترانه ارتوایی چه اگه باندی تاثیر رو که اوده بوسی. پا جنت کی یو ده حق مواردونه چه نعمت ده ده جنتیانونه، ده جنت ده اونو ترانه ده چه ده لا اله الا الله. الله جل جلاله کل چه نعمتونه ده خبل بندگانو تا پا جنت کی ورکی، یو ده نعمتونه ده لا اله الا الله ده ذکر ده جنت ده اونو پا واسطه ده چه ده خبل پانو پا واسطه ده لا اله الا الله وی. نو ده ده الله جل جلاله یو نعمت او سکون او اطمینان او یو عزت ده. ده للو چه دمره تاثیل داری ده اغیره ننی وشوید. حتی دغه ناس ورکول او ترانه وایل به حیوانات باندې تحصیل لري. عینی واقعیت باید تشته وایم چې ما یو زوی دی تقریبا یو کلن دی، کله چې دغه د خوب وخت راځي د للو للو دومره هغې باندې ښه لګېدلی. زه خپله وایم د خوب وخت چې کېږي دی چې د خوب ځای ته ځي، بیا په جګ آواز باندې دا وایم درس ویده کېږي. نو دغه ماشوم د خپل په هغه معصومانه او ماشومانه ژبه باندې راځي دا للو للو. په خپله ژبه ما ته یو څو دقیقې زمزمه کوي چې یعنی دا للو ما ته ووایه چې زه ویده کېږم. پس هغې چې بیا زه للو للو ورته وایم، بیا ډېر ښه په خوب باندې ځي.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
کویا وشم یادواله نو منش اخستله هل تا خار د سراغونو اوخ کنه شه تو یاواله غم دې نشه